Radio. Radio Azadi.
شنبه د جدید 28مه د جنوري 12مه د اساجی رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر روبه جوز مش خبرونه په منځني صفه 12 پښنیبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مول هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پاړه د متحده ایالاتونو د ځانګړي اساسي زلمی خلیلزاد د خبرو له جزئیاتو خبرو. خلومړی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل چینایي سیال سره د افغانستان د سولې او امنیت پاړه خبري وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلی او امریکایي ځواکونه له سوریې څخه د وتلو په حال کې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل چینایي سیال گوا شنگ گین سره کتلی او له هغه غوښتي چې چین د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي. د ملي امنیت سلاکار شغلې محب پرون اول مورس په پکن کې وو. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان په دې اړه رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې لا زیات جزئیات ورکړي.
مشاور امنیت ملی کشور امروز در دیدار با مشاور امور
د وای د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جمعې پورې د چین د سیاسي چارو او ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه سیمه ییزه همکاري د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې په پروسی د دوړو هیوادونو د ګډو سرحدونو پر امنیت او د شویو موافقو د تعقیب په اړه خبري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب خپل ټویټر پانه کې لچنه یې سیال سره لیدنه راغنده بللې او ویلې دي چې د سیمې د سیاسي خوځښتونو په بدلون او د سولې د ګواښونو او فرصتونو په اړه وژغېدو. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال دغه هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. په پاکستان کې افغان سفیر شاغلی مشال ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې دوه اړخیزو اړیکو او سیمې ته همکاري خبرې وشوې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څنګه ISPR هم د دې لیدنې لنډ خبر خپور کړی. په بیان کې راغلي چې د پاکستان د پوځ په مرکزی قمندانۍ کې د دې لیدنې پر مهال جنرال باجوا سفیر مشال ته وویل چې خدمتونه به د دواړو هیوادونو د علاقې وړ مسایلو په ش کولو کې مرسته وکړي. په پاکستان کې افغان سفیر داسې وخت د پاکستان د پوځ له لوی درستی جنرال جاوید باجوا سره کتلی چې د افغان سولې په باب د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر خاص استازی او د سولې شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی د پاکستان له څلور ورځني سفر وروسته پرون کابل ته ستون شو. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په خاطر له مخالفینو تصفیه شوي. په عملیاتو کې افغان او بهرنیو هوایي پوځیانو هم مرسته کړې ده. د پشترود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین پرون ازادي رډو ته وویل چې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې ګڼې سیمې ونیول شوې او پکې نوې پوستې ځای پر ځای شوې. پشترود ولسوالۍ چې فراه ښار ته نږدې پرته ده د دغه ولایت له ناامنه ولسوالیو شمېرل کېږي. د امریکا او پولنډ راتلونکې میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال یو کانفرنس جوړوي چې پکې به پر ایران د فشارونو دراوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون بحرین ته د سفر پر مهال دغه کانفرنس ته جوړولو اعلان وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر کې د وارسا غونډه د ایران پر ضد ناسته بللې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو بیان وویل چې د امریکا په مشه ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. شان راین پرون په یو اعلامیه کې دا هم څرګنده کړه چې له سوریې څخه موږ په خپله خوښه وځو، خو نوموړی په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې د امریکا په مشه ائتلاف د سوریې په هسکه ولایت کې له یوې اډې د پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. خو اسوشیټډ پریس اژانس بیا د دفاعي چارو د مسولانو په وینا خبر ورکړی دی چې د امریکا پاوځ له سوریې څخه د خپلو تجهیزاتو ایستل شروع کړی دی او تر اوسه کوم سرتیری له دې هیواد نه دی بهر کړی. چارواکو ویلي دي چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا له سوریې څخه خپل 2000 سرتیری وباسي. د کاناډا سر اعظم جسټن ترودو د یوې سعودي پیغلې د پناه غوښتنه ومنله. راف محمد آل قانون ادعا کړې چې کورنۍ یې ورسره بد چلند کړی او دا مجبوره شوې چې له سعودي عربستانه وتښتي. د کاناډا سر اعظم جسټن ترودو وویل کاناډا واضح کړې چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو لپاره درېدلی یو.
UNHCR has made a request of Canada
that we د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی ادارې لمجو غشتل چرهف آل قانون د کډوالو په توګه ومنو. موږ د ملګرو ملتونو دا غشتنه ومنله او هغې ته مو پناه منظور کړه. رهف د تایلند بنکاک ښار له هوایي ډګره په ټولنیزو شبکو خپلې ویډیوګانې خپرې کړې او د مرستې غوښتنه یې کوله. د تایلند د کډوالو د ادارې یو مسؤول ویل چې 13 کلنه رهف آل قانون په یوه پرواز کې کاناډا ته لیږل کیږي. دا و خبرونه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ.
Essentially, both sides, we shared perspectives on peace and reconciliation in Afghanistan.
د هند بارنیو چار د وزارت ویان وای چې لزلمی خلیل سارت سره هندي چارواکو د افغانستان د سولې په تړاو خبري کړې دي او دواړو خواوو خپل نظریات سره تبادله کړې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. بل لور سره د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې اسلام آباد په خپل تازه ژمنې ژر تر ژره عملي کړي.
پاکستان کې تغیرات ډېر راغلي دي او خصوصا په دې وروستي وخت کې او منطقي سیاست هم تغیر کړی دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او په دې خبرونه کې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو او لداس یو چا سره ژغیدلی چې ازادي راډیو اوري.
د سهار د خبرونو مې ډیر خوښیږي چې راډیو ازادي څخه واورم. په ما باندې لږ زره نه وخت سوی و نو په ونیمو بجو باندې دي
دغه نه وخت شوی و. دا څه کیسه لري؟ د ژوند رنګونه په پروګرام کې به د دې خبرې مجلې په ورستیو کې واوري. هند وایي د افغانستان په وړاندې دریځ باثباته دی او د دغه هیواد د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند بهرنیو چارو سکرتر او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې هند به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. زلمی خلیلزاد د جنوري له 8 تر 20 د سیمې هیوادونو ته د سفر له هند پیل کړی دی او دوی ورځې په هند کې و. صفی الله سنګزی پدیاړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کومار پرون یو خبري کانفرنس ته وویل هندي چارواکو ښاغلي خلیلزاد ته د سولې په برخه کې له خپلو همکاریو ډاډ ورکړ.
مستر خلیلزاد بریفت ایم ان اف اس اون
ښاغلي خلیلزاد د بهرنیو چارو وزیر او بهرنیو چارو سکرتر سره په دې خبري وکړي چې امریکا څنګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې هڅې کوي. موږ له خپل اړخه ډېر خوازی کړ چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت، مشرۍ او کنټرول کې وي. د افغانستان په اړه زموږ دریځ معلوم او ډیر ثابت دی. هند د افغانستان د سولې او پخلاینې پروسې ملاتړ کوي. خغلی کومار ویل د هند په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او تل به د افغانستان د سولې د پروسې همکار وي. خلیلزاد داسې وخت له هندي چارواکو سره د افغان سولې په باب خبرې کړي چې د رپورټونو په اساس د هند پوځ لوی درستیز جنرال بپن راوت د پنځمې پورس لیوالتیا ښودلې چې هند هم د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې زلمی خلیلزاد چې د جنوري له 8 تر 20 هند، چین، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی، هدف یې دا دی چې چارواکو کی د بین الافغانی سیاسي جوړجاړي د زمینی برابرولو ته وهڅوي. خغلی خلیلزاد تیر وار هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د مهالويش په اساس سفر نو وکړل او اوس به تر هند وروسته چین ته روانيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وړ مورس په نوې ډیلی کې د ریزنا ډایالوګ ګډونوال هم و چیرته چې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي خبري اوریدي. خغلی کرزي د زلمی خلیلزاد هڅې وستایلې او ویل چې افغانان ډیر زیات د دې پروسې بریالي کېدو ته هیله مندي.
significant effort is one that is launched by the United States.
ډیره مؤثره هڅه هغه یواده چې په دروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا پیل شوې زموږ د خپل افغان سفیر زلمی خلیلزاد په ګمارنه زه خوښ یم چې نن دې غونډه کې را سره ده موږ د دې پروسې د بریالي کېدو لپاره ډیر زیات هیله من یو
tremendous hopes for this process to succeed.
خغلی کرزی ویل د سولې داسې یوه پروسه غواړو چې پکې پاکستان، امریکا، هند، ایران، چین او نور هیوادونه مهم رول ادا کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې نوی ډیلی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. بل لور ته اسلام آباد په دې برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودی په مشرۍ افغان پلاوی د اسلام آباد له څلور ورځني سفر وروسته پرون کابل ته ستون شو. د دې سفر پر مهال افغان پلاوی خوشی څرګنده کړه چې له پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې کرش منی ترلاسه کړي دي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم په دې سفر کې له ښاغلي داوودی سره ملګرتیا کوله. له ده به واورو چې کابل ته له ستنېدو او د سفر له بشپړېدو وروسته څومره خوشبینه دی.
هغوی په دې سفر کې موږ ته وویل، خصوصا د پاکستاني دولت چارواکي او ورسره د مذهبي او سیاسي رهبران، چې موږ دین وروسته عملی ګامونه غواړو چې اوچت وکړو، ځکه چې د افغانستان جګړې او د افغانستان نارامۍ هغه پاکستان ته ضرر رسېږي او رسېدلی ده پاکستان ته ضرر. خوشبختانه یو څو ګامونه په دې وروستیو کې اوچت کړی ده، خو موږ غواړو چې دا لا زیات شي، بشپړ شي او سولې لپاره ګامونه اوچت شي، ځکه چې هلته طالبانو رهبری یا مشرتابه پاکستان میزبانی کوي. مونږ هیله من یو چې هغوی مونږ سره صادقانه او په حسن نیت ګامونه اوچت کړي تر څو مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره پیل شي.
عملي ګامونو د اخیستو لپاره کوم مشخص زمان تاسو ته اعلان کړو چې په دومره وخت کې به پاکستان ځینې عملي اقدامات وکړي؟
په دې سفر کې مونږ ته وویل چې ژر تر ژره مونږ کوشش کوو چې اول خو د دې علماو مشترک غونډه چې ډېر مهم تغیرناک دغه رول د علما په سولې پروسه کې هغوی اسلام آباد کې تنظیم کړي، او دغه تنظیم کولو لپاره باید تخنیکي ټیمونه د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې ولاړ سي پاکستان ته، هغوی راشي کابل ته په دې یو دوه میاشت کې، او نور وعده چې موږ ته ورکړی ده په لته شکه مونږ هیله من یو چې حتی اقل خلکو وګوري.
بله، د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر شغلی داوودزی په اسلام آباد کې د سفر پر مهال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د پاکستان د پاوز او ملکی ادارې نظر د افغانستان په برخه کې سره یو شوې ده. څومره اطمینان تاسو ترلاسه کو په دې سفر کې چې د دوی نظر سره نشته شوی؟
پاکستان کې تغیرات ډېر راغلي دي، او خصوصا په دې وروستي وخت کې، او منطقي سیاست هم تغیر کړی ده. دا په دې معنا ده چې پاکستان بل د شکه موږ محتاطانه هغه ته وایته ګورو تر څو عملی ګامونه وشي، چې دا موږ ته مهم پاکستانی لخوا مهم ده چې هغه هغه څومره تعهدونه چې موږ ته کړی ده، تعهدات چې افغانستان ته کړی ده خصوصا د سولې په پروسې د ملاتړ لپاره، هغه عملی ګامونه وشي. یو ژغې فضا د پاکستان په ملکی او نظامی حکومت او مسولینو کې راغلی ده، موږ ولیدل، او ممکن لمنو چې هغه دا ادامه ورکړي، بشپړ لا زیات کې همکاریان حکومت افغانستان سره د سولې پروسې ملاتړ سره، او موږ منتظر یو چې وګورو هغه ژر تر ژره چې موږ ته وعده کړی چې مذاکرات لپاره ګامونه اوچت کړي او تشویق کړي د طالبانو مشرتابه چې په پاکستان کې ده چې مذاکرات حکومت سره پیل کړي. هغه ته موږ منتظر یو او ګورو چې انشاءالله هغه هغه وعده چې وایي عملی ګامونه موږ اوچت کوو او لا زیات کوو خلکو باید وګوري. ده
د اسلام آباد د عملی ګامونو لپاره به د افغانستان د سولې عالي شورا څومره وخت انتظار کوي؟
مونږ خو یله من یو چې ژر تر ژره وشي.
او بخښي، یعنی ژر تر ژره څومره وخت؟ یوه هفته، دوه هفته، څو میاشت؟
خو اصلا تاسو ګورئ دا تغیرات چې اوس راځي هر ورځ. ستاسو وزیر خارجه هم اعلان وکړ چې طالبان وغوښتل چې حکومت سره راشي، کینی بحث وکړي د افغانستان موضوع افغانانو لپاره اړه ده، مهم ده، او باید افغانان تصمیم ونیسي. هغه اعلان وکړ مونږ منتظر یو، که سبا وي، که یو اونۍ وي، که یو میاشت وي، چې هغوی باید ژر تر ژره نور ګامونه اوچت کړي.
طاهر صاحب، ډېر زیات تشکر.
هیله کوم صاحب.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. وو بجې او 15 دقیقې دي. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې د قربانیانو مسله چیرلې. دغه خبرونو ته اسمت سروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانی په افغانستان کې د یوې ونی په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د مرشوبلو د شمیر په اړه راپور خپور کړی دی. د رسپانی په باور د رواني جنوري میاشتې له 4 متر لسمې پورې یو سلو 9 دولتي ځواکونه او 15 ملکیان وشل شوی دي. دا ورځپاڼه هر اونۍ د خپلو خبریالانو او سرچینو د راپورونو پر اساس د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو شمیر اعلانوي، خو دا ورځپاڼه د دې لپاره چې د طالبانو د مرشوبلو کره شمیر ور معلوم نه دی، د هغو د تلفاتو او مرشوبلو په باب څه نه وایي. نیویارک ټایمز لیکي داسې هیلې دي چې په ژمي کې به په افغانستان کې شخړې راکمې شي، خو دا هیلې نه دي ترسره شوې. په دې مطلب کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې څو خونړیو بریدونو ته اشاره شوې او ورځپاڼه زیاتوي یاغیانو په یوه تر ټولو خوندي ولایت کې بریدونه کړي دي. نیویارک ټایمز د جنوري لسمې ته د یوې خونړۍ ورځې نوم ورکړی دی. په دې ورځ د هرات په شینډن او پښتون زرغون ولسوالیو کې یولس سرتیري ووژل شول او د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې 15 عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو یوه سروې خپره کړې ده. دا سروې آی او آی وی یا د وسلوال تشدد ضد موسسې له لوري ترسره شوې ده چې پکې راغلی دي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې په بمی چاودنو کې 4,216 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي او غوڅ اکثریت ملکیان دي. ګارډین لیکي وړم کال په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو شمیر 3,119 تنو ته رسیده. د خبرې شوې سروې له مخې تیر کال 2 په سلو کې ملکیان قربانیان د ځان وژونکو بریدونو دي او نور قربانیان د بیلابیلو چاودنو په نتیجه کې رامسته شوي دي. په نورو هغو هیوادونو کې چې د چاودنونکو موادو له امله ملکیان نسبتا ډیر وژل شوي دي، ایتوپیا، د فلسطین، غزه، ایران، فلیپین او مالیزیا شامل دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یوناما د فبروري په میاشت کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د یوناما په مخکینی راپور کې چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده ایران غشتله، په افغانستان کې 8,500 ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورسیو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سونه لولو. اوس خوست مخه کوو. په خوست کې د پانتونونو او لوړو زده کړو د ماسو فارغان له حکومت غواړي چې دوی ته د په حکومت کې د هغوی د مسلک سره سم دندې ورکړي. دوی وایي د حکومتي دندو په ترسره کولو کې یو مهم شرط د کاري تجربه درلودل دي، خو کاري تجربه په اداره کې ترلاسه کیږي نه په کور، حجره او دکان کې. بلخوا د خوست چارواکي د فارغانو غوښتنه او اندېښنه پر ځای بولي او وایي چې د هغوی لپاره به په حکومتي ادارو کې د کار د زده کولو او تجربو د حاصلولو په خاطر شپږ میاشتني پروګرامونه عملي کړي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب العلو خیل راپور لري.
د جمعې په ورځ په خوست کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو همدارنګه انجینري پوهنځیو څخه د لسګونو محصلانو د فراغت په جشن واره کې محصلانو د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې دوی ته د په حکومتي ادارو کې دندې ورکړي. د محمد پونوم دیات پوهنتون یو تن فارغ په خپلو خبرو کې وویل چې فارغانو لپاره حکومتي ادارو ته د جذب په لاره کې کاري تجربه مهم چلنج دی. د ویل فارغان د بیکارۍ په سبب اړ کیږي چې بهر ته ولاړ شي او هلته د لاس مزدوري وکړي.
خوشبختانه هر کال په سلګونه محصلین د دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ کیږي، خو متاسفانه چې زیات شمېر یې بهرنیو هیوادونو ته د کار کولو لپاره ځي او یو ستر چیلنج دوی ته مخکې دی هغه دا چې کاري تجربه نه لري. خدای باید اومنی چې کاری تجربه په کور، جماعت، حجره او دکان کې نه ترلاسه کړي.
خوست والی حریم فدایی چه دیاد جشنواری گردونوال و پخپلو خبرو که ده کارموندن پا برخو که ده محصلان و غختن یو اندخنه پرزایو بللی. ده ویل پا پام که لدی چه هم ده فارغانو تا پا حکمتی دارو که ده شپک میاشتنه یو عملی زدکلو او تجربو زمینی برابره که.
ارتوم را کسان چه فارغ دی من کولایسو چه تر شپک میاستو پوری دی پا مختلف و دولتی ادارو که دی انترنشپ پروگرام ارتا پیل کو ترسو دی تجربه حاصله که او لشپاش میاستو روستا منگور تا دی تجربه سند ورد. یو لوی استونز هم داده چه تاسو دند پا دی ندر کول که چه تاسو تجربه نداره. چه پا هر اداره که تاسو خوخوی آل تا با تاسی کار کوی آغا با تاسی آغا طول اداری مسائل بدر تا تشریح کوی تاسی با پوکوی.
ده خود شیخ زاید پا انتون استاد پا هنوال عبدالکریم نکمل پا ولایتونو که خصوصی پا انتونونه او دلوار از دکل معاصلی ده زوانانو ده تحصیل لپاره یو خف فرصت گنی.
یه وقتی پا افغانستان که موگ هغا امکانات ده دکل پاره چه لازم او ندر گده او سو ده خوشبختی خبره پا دی که ده چه دستاسو طول و مشترانو اولادونا پا خپلا پا خوز که ده دکل امکانات لری او تاسو ده هغا شرایطو نا چه نور ولاتونی که با مسافره شپه و رز تیروله ده هغا مشکلاتو نانان خلاص وی.
یاد دیوی افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د نفوسو او وګړو ستره کتله یې ځوانان تشکیلوي، خو اوږدو جګړو، بیکاریو، اقتصادي ستونزو او د سالمو بوختیاو نشتون دې ته اړ کړي چې د کار او پر امن ژوند په ارمان نورو هیوادونو ته ولاړ شي او هلته ځانونو لپاره خواري او مزدوري پیدا کړي.
له خوست مو راپور اورئ چې ځوانان اندېښنه لري چې کارونه به څرنګه پیدا کوي. تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په افغانستان کې د ځوانانو د بیکاري مسله نن څېړو. دا پروګرام له دوو تر دریو بجو دې موضوع ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات او پولند په پام کې لري چې راتلونکې میاشت منځنی ختیځ په اړه یو نړیوال کنفرانس ترسره کړي. دغه کنفرانس تر ډیره پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې لټوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون منځنی ختیځ ته په سفر کې د دغه کنفرانس ته جوړولو اعلان وکړ. صفی الله سنفسی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل متحده ایالاتونه او پولند به راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. پومپیو پرون دغه کنفرانس د جوړولو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د هیوادونو د ډاډمنولو په هدف دا سفر کړی. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکې پرېکړې د عربي هیوادونو او اسرایلو ترمنځ په دې خاطر اندېښنې رامنځته کړې چې په سیمه کې به د ایران نفوذ زیات شي. د امریکا او پولند د تازه پریکړې له مخې د فبروري په 14 او 14 به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د پولند په پلازمینه وارسا کې سره ټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې په دې اړه لا زیات توضیحات ورکړل. له آسیا، افریقا، لویدیځو هیوادونو، اروپا هم او البته منځني ختیځ هیوادونه سره ټولېږي. د منځني ختیځ په سولې او ثبات او د سیمې د ازادۍ او امنیت په اړه به تمرکز کوي. او یوه بله مهمه خبر دا چې دا به یقیني کوي چې ایران بې ثباته کوونکی اثر نه لري. امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزارتونو د دغه کنفرانس په باب په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د وارسا په ناسته کې به ګډونوال وزیران د تروریزم، افراطیت، د راکټونو د پراختیا او پرمختګ، سوداګرۍ، سمندري امنیت او په سیمه کې د نیابتي ډلو د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تایید کړي چې پولند هم د نورو اروپایي هیوادونو په څیر له هغې اټومي موافقې ملاتړ کړی چې امریکا ترې وتلې. خو د هغې په خبره د وارسا ناسته یو مهم پیغام استوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي موافقې په اړه د مخالف لیدلوري لرونکي هیوادونه هم کولی شي د سیمې د مسایلو د حل لپاره سره ټول شي. پولند د امریکا یو متحد هیواد دی چې د اروپا د دوو لویو قدرتونو جرمني او فرانسې په نسبت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره ښې اړیکې پاللي. ترامپ د 2013 کال په وروستیو کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول، هغه څه چې لویدیځوالو یې ملاتړ ونه کړ. اروپایي قدرتونه په دې باور دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون له موافقو سره سم چلند کړی.
د وارسا د غونډې په ارتباط د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلي دي چې د وارسا غونډه د ایران پر ضد ژوناسته ده. لند خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ل خپل چینایي سیال گوا شنګن سره کلیدلی او له هغه غوښتي چې چین د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د دغه هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره وکتل. په پاکستان کې افغان سفیر شاغلی مشال ویلي په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ خبرې وشوې. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفانو تصفیه شوې دي. د امریکا متحده ایالات او پولند راتلونکي میاشت منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرانس په وارسا کې جوړوي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو ویاند ویل چې د امریکا په مشه ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. د کاناډا سریعظم جستن ترودو د یوې سعودي پیغلې د پناه غوښتنه ومنله. راف محمد آل قانون ادا کړې چې کورنۍ ورسره بد چلند کړی او دا مجبوره شوې چې له سعودي عربستانه وتښتي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو او وړاندې بیا ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې اس ایم اسونه لولو.
د ژوند رنګونه
زه مقبول احمد یم د وزارت مالی د عمومي دفتر رئیس.
رئیس تاسو د رادیو ری
اکثرا نه وخت 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 بلرم حتما یارم او د رادیو ازادي پروګرامونه می او برنامه می ټول خوخیګ
فکر کوم چې د ژوند رنگونه ډیر اوري.
اکثرا زه سهاري وخت خپل دفتر ته لازم د دې لپاره چې ما کارونه بيخي ډیر دي. خو په مغبرز باندې چې راتله ما چې ما رادیو ازادي اوریدل ل د سهار د خبرونه می ډیر خوخیګ چې رادیو ازادي څخه وورم په ما باندې لږ زره نه وخت سوي و نو په ونی مو بجو باندې د سهار رنگونو برنامه می واوریدل او تا یو خور و بشاره از دوه دیپلوم درلودل او یو نیم کال وظیفه پسې ګرځیدل. بنا ان ز دفتر ته راغلم د رادیو ازادي شمیره میل انټرنیټ څخه پیدا کړم. تماس میونی اوس د خور مونږ ته معرفي کوي مونږ کوشش وکړو.